یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دغې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل دي. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده. جزئیات به وړاندې په پروګرام کې هم واورئ. په کابل کې هم تیر ماښام په یوې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ټویټر لیکلي، په یو کورلا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې شوې چې پکې ناست دوه کسان وژل شوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هم بهر ته د افغان کډوالو د تللو بهیر لا پسې چټک شوی دی. دامګړی زرګونو افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په البانیې، ابوظبي، قطر او پاکستان کیمپونو کې اوسیږي وایي برخلیک یې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي شاوخوا 6 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي. تر نیمایي زیاته برخه په ایران او پاکستان کې میشت دي. ازادي راډیو ته غواګیست. ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو تنه غلو دانو د خوشی کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنو زیاته ښول شوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربه شو د پروګرام معرفي ته. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوه چاودنه شوې. د ابتدایي ارقامو په اساس دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې ارتباط به یو مفصل راپور واوري او په دې اړه هم راپور لرو چې ترکیې لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي دي.
نن سبا ډیر بد وضعیت دی او افغانان سخت ډیر دي او ډیر را کډوال شوي دي.
د دغه پروګرام په پای برخه کې به د خلکو غږونه هم تاسو ته خبر کړو.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابیو په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي. دا بعضې کسابان چې دي د هغو صحیح نرخه هم ده او صحیح ته راضي هم ده. دا بعضې 50 روپۍ کمپیوټري سړي لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي. که دکه السلام علیکم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وربشو په دې ارتباط له خپل همکار نه وروستي جزئیات راواخلو چې دغه پیښه تعقیب کړې ده.
ستانګزیا صاحب، د غنیخیلو په ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وژلي او 28 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یوې سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 نظامي یا وسلوال طالبان هم شامل دي. اخوا د غنیخیلو لپاره د طالبانو ولسوال مولوی صدیق الله باختر اجانس ته ویلي دي چې 14 نن سهار نږدې 9 بجې د یادې ولسوالۍ په شیرګړ بازار کې د ولسوالۍ د عامې روغتیا د مدیر په موټر باندې شوې ده. نوموړي دغه شان ویلي چې 14 د چسپکي ماین له امله رامنځته شوې. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکو او د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته د وژل شوي یو شمېر 4 تنه یاد کړ او ویل چې یو شمېر روغتیایي ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک دی. د دغه پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې وخت نا وخت په ننګرهار کې پر طالبانو د حملو او چاودنو مسؤلیت داعش خراسان څانګې وسلهوالو منلی و. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورته پیښې زیاتې شوې. تېر مازدیګر نا وخته د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د ملکیانو په یو موټر د چسپکي ماین چاودنې له امله د کابل د امنیه قوماندانۍ د ویاند خالد زدران په خبره 2 تنه ووژل شول. دغه شان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا نامعلومو وسلهوالو ډلې زه حمله وکړه چې نږدې په سیمه کې د 15 ساعته جګړې نه وروسته دغه حمله پای ته ورسېده. او د طالبانو کورنیو چارو وزارت وویل چې 2 تنه پکې وژل شوي چې یو سیک او یو طالب سرتېری، او دغه شان 8 تنه پکې نور ټپیان شوي. او د دغه پیښې مسؤلیت هم کومې وسلهوالې ډلې نه و منلی.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د ننګرهار د غنیخیلو د بازار د نننۍ 14 وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. په دې ارتباط به د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې هم تاسو ته نور جزئیات درکوو. له موږ سره پاتې شئ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 880 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه وایي پرونی افغانستان ته 220 هغه افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. اخوا په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي کیسې کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا. پولیس افغانانو سره کم دغه کوي کنه.
دانش افغان نومیږي، د ترکیې په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیې د پولیسو د چلند کیسه کوي او وایي په کور کارځای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کوو د ترکیې استانبول کې. یو ځای دی یو ځل په پولیس سره پوښتنه وکړه، بیا بله ورځ سره چاپه واچل. نه هغې ځینه موږ تللي وو یو بل ځل هلته راغلي. نن سبا ډېر بد وضعیت دی او افغانان سخت ډېر دي او ډېر را کډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وایي پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغې هم زشت چلند کوي چې فکر یې کېږي
چې بیا د ویسي کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي بیا غم په زور درمان لګوي، د والو په زور درمان لګوي، بس هر څه پکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلې تازه اعلامیه کې ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلې. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هخوا ترکیه پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکیه اناتولی خبری اژانس د دې هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبا به هم 601 تن افغانان په درې الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری اژانس د ترکیه چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 پلس چارتر الوتکو کې کابل ته 1491 غیر قانوني افغان کډوال استول شوی. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 20 له ترکیه افغانستان ته 40099 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او د هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړې. کوشش کوو بیا هم چې په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لاره پیدا شي مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته خوږی است. په داسې حال کې چې د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو او سکانو په ګردواري د شنبې د ورځې تر حملې وروسته د هند حکومت لسګونه افغان هندوانو او سکانو ته آنلاین ویزې ورکړي. کوم افغان هندوانو او سکان چې مخکې هند ته کډه شوي وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې په هند کې د اوسېدو یا اقامي اسناد هم په سختۍ باندې تمدیدېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شیمی سنگ هند مشتای افغان سک پا غیوات که دمشتو افغان هندوانو او سکانو دی اقتصادی ستونزو پاره وایی
تیر کل راغلی ما پا دو داره یویشت که داده چه دلتا کم خلق چه بیچاره راغلی اغوی اقتصاد دیر تیتا ده بی حدا تیتا ده اغوی جوان کول دیر مشکل ده حال دان خوب بیچاره دوکن نا کرو نارد شیف و نامنی ده بجا و اوضاع خراب و دی وجه نتون پر خود
دا یوازی شي مینه دی چې په هند کې د افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو خبره کوي. په هغه هیواد کې د هندیا راډیو افغان خبریال ریجنی پرکاش هم وایي چې په هند کې میشت افغان هندوان او سکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی. ولې چې د هند حکومت قانون داسې ده چې یوازې هندیان دلته د کار اجازه لري، ډیر ژر هندوستان تابعیت هم نه ورکوي. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې خپل دوکانونه خپل سوداګري درلودل دلته مجبور کیږي چې بل چا په دوکان کې مزدوري وکړي.
خو د اغلی پرکاش په خبره افغان هندوان او سکان د دې لپاره چې سری خوندي وي دا ستونزې پر ځان منلی دي. د شنبې په ورځ د غبرګولي په 28مه د کابل کارتي پروان سیمه کې د افغان سکانو او هندوانو په ګوردواره حمله وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویل په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. له وژل شویو کسانو څخه سندر سنگ 55 کلن افغان سک و د دې حملې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی دی. تر دغې حملې وروسته د یکشنبې په ورځ یو شمېر هندي رسنیو په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله وویل چې د هند حکومت د کابل په کارتي پروان کې د افغان اهل ونود پر یو عبادت ځای له برید وروسته تیر شپه نو وخت له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړي دي. د کابل د کارتي پروان د ګوردوارې مسؤول ګورنام سنگ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دوی ته د هند د ویزو یو اطلاعیا ورسېدلې ده، خو د هند حکومت د خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې. د یادونې وړ ده چې د 2020 کال د مارچ پر 15مه هم د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بله ګوردواره ډله ایزه حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت هم منلی وو، خو د تېر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه. د شنبې په ورځ د کابل په کارتي پروان کې د وژل شوي سک سندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي ارجیت سنگ وایي د سندر سنگ کورنۍ هم د امنیتي ګواښونو له امله په هند کې وه. دا یوازې په کابل کې وو او په کوټسنګي کې یونانی درمل خرڅول. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
آزادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې وضعیت د لا کړکېچنې دو وړاندوینه کړې. زیلنسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډېرو سیمو د نیولو لپاره حملې شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینې داسې مال کېږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې د اوکراین ته د غړیتوب دپاره د نماینده حیثیت ورکړل شي او که نه. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړی او اوس راسره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، زیلنسکی د کومو ملوظاتو له مخې د جګړې د شدت وړاندوینه کړې؟
مننه استانګزای صاحب. د اوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسیې ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی د دفاعي ځواکونو وړتیا لوړه ده، مورال یې هم لوړ دی او د دغو حملو د زیاتېدو پر ضد چمتووالی لري. د اوکراین پوځ نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنس ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړې دي او څو 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړې دي. راپورونه کې ویل شوي چې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پوځ ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیه غواړي د سویرو دونتسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی په ډېره سیمه برلاسه کېدای شي.
اروپایي ټولنه د همدې اونۍ په پای کې اوکراین ته د غړیتوب په تړاو غونډه کوي. دې غونډې جزئیات څرګند شوي که څنګه؟
بله، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغیزه لرې وساتي. خو داسې ښکاري چې روسیا په دې پلان کې پاتې راغلې او د هغوی د خوښې پرمختګ ډېر ورو روان دی. له همدې یرغل وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنج شنبې او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمېر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کېږي نو د بشپړېدو بهیر یې کلونه وخت نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین که څه هم ویلي چې دی په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویان بیا ویلي چې دوی دغه بهیر له نږدې تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووتي، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي.
مننه کوم اسدالله لودینو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ وړاندوینې په ارتباط چې جګړه به لا شدیده کیږي موږ ته جزئیات راکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خون چارواکو په روسیه کې له یو شمېر روسي سوداګرو سره په لیدنه کې له هغوی افغانستان ته د نفتي او خوراکي موادو د وارداتو او صادراتو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېر ورځ نوښته په خبر پاڼه کې ویلي د خونې چارواکو د غشاندې کریمیا په چارو کې د روسیې له ولسمشر ځانګړي استازي سره هم په ورته مسایلو خبرې کړې دي. د خونې په خبره افغان پلاوي د وړو غنمو غوړې او نفتي موادو د وارداتو او صادراتو په برخه کې له مقابل لوري نه د همکارۍ غوښتنه کړي. افغان پلاوی ته روسي سوداګرو او چارواکو د سوداګرۍ په برخه کې د ټولو اسانتیاو درامسته کېدو ژمنه ورکړي او په راتلونکي کې د ورته لیدنو پر کېدو هم ټینګار کړی. دغه لیدنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې د پام وړ لوړې شوې او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د ممیزو د پروسس یوې کارخونې کې شاوخوا 900 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه کارخونه کې افغان سوداګر نږدې 1,000,000 امریکایي ډالره پانګونه کړې. د وزارت په وینا یا د کارخونه اوس مهال خپل تولیدات اروپایي هیوادونه روسیه، چین او تایلند ته صادروي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په داسې حال کې په دغه کمپنۍ کې خلکو ته د کار زمینی برابرولو خبره کوي چې په افغانستان کې بیکاری او فقر له هر بل وخته د خلکو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی. له دې وړاندې نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې بیکاری او د فقر کچه د اندېښنې وړ ښودلې او له نړیوالو په دې برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې وه. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه هاتي افغاني 55 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ شپږ نیمې پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ، یو سودریال 23 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 70 پوله، زر هندي کلدار 1,940 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 421 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو دې برخه ته مو بیا هم زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست ویم. په دغې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر واورو.
ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغان سیکانو وروستۍ ډله په نشه شوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یوه سیک ساتونکي په ګډون دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. د شنبه په سهار د جون په 13مه نیټه څو تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته ل یو ځانمرګ بریدګر سره نه وتل او لاسی به میور وغورځوه. د اسلامي دولت سختري د ډلې خراسان څنګ چې د داعش په نامه یادیږي د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. ټلیګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګورودواره کې وو. وروسته لولو چې افغانستان څو لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد و او په 1980 لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاته دي. د هند بهرنی چار وزارت ویند اردم بکچی په اندیشنه سرګندولو سره ویلي چې د افغان سیکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبه د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبه په شپه اعلان وکړ چې تر 300 زیاتو افغان هندوانو او سیکانو ته برېښنایي ویزې ورکړي دي. نوی ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه ده اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19مه د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سیکانو ته ویزې صادرې شوي دي. آی نیوز خبرونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغانان د اقتصادي بحران له کبله اړسوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلي له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې دا هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. وروسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمیسیو او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوې چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له 100 څخه تر 40 افغانیو وه، اوس له 150 تر 500 افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د 500 کیلوګرامه اوړو بیه له 2000 افغانیو څخه 3500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ د راپور د دې برخې یادونه هم سوې چې وایي د بیو له لوړېدو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوې او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
نن د جون 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې وخت رارسیږي چې ډیری اوسیدونکي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي او ځینې نور چې په هیواد کې دي په دې هڅه کې دي چې له قانوني او ناقانونه لارو خپل کورونه او استوګنځایونه پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډوال شي. په دې راپور کې مو هغو کسانو سره خبرې کړي چې د کډوالۍ سفر یې ناتمامه پاتې دی او بېرته هیواد ته ستانه کړی شوي او ځینې نور بیا د کډوال کېدو هڅې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې له فیروز عزیزی واوري.
عبدالکریم نوری 50 کلن او د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له ښوونځیو د دوو لورګانو د محروم پاتې کېدو له امله یې چې د 10م او 8م ټولګي زده کوونکي دي له افغانستانه وتلو ته اړ سوی دی. ښاغلی نوری وایي خپله ټوله شتمني یې خرڅه او په قانوني لاره ایران ته ولاړ. دای او کورنۍ یې له ایرانه په قاچاقي توګه ترکیې ته تللي وه چې بالاخره قسمت بیرته د هماغه تیاره راتلونکي په لور افغانستان ته ستانه کړل. ښاغلی نوری او کورنۍ د ترکیې په وان ښار کې د پولیسو له لورې نیول سوي او په خبره یې له شکنجو او زیاتو ځورونو وروسته بیرته افغانستان ته واستول شول.
خپل ټوله شتمني او کور مې وپلورل. یوازې د دوو لورګانو لپاره مې چې یوه یې په 10م او بله یې په 8م ټولګي کې وه دا چې دوی به زده کړه وکړي او ښه یو راتلونکی به ولري له دې ځایه ولاړو، خو په ډېرو ستونزو یې موږ بیرته رد مرز کړو او زه په سړک کار کوم.
د غلام رسول میرمن بیګم او دوه اولادونه یې 2 کاله مخکې په قانوني توګه ترکیې ته ولاړل او د یو کال لپاره یې د دغه هیواد اقامت ترلاسه کړه. میرمن بیګم وایي په ترکیه کې له یو کال اوسېدو وروسته کله چې خاوند یې د کډوالو دفتر ته د اقامې د تمدید لپاره مراجعه وکړه له هغه ځای افغانستان ته دیپورت سه او دا له دوو اولادونو سره په ترکیه کې پاتې ده.
یو کلن اقامه مو واخیسته، بیا می چې کله خاوند هغه د تمدید لپاره ولاړ هماغلته یې ریپورت کړ او موږ دلته پاتې شو. په ډیرو سختو ستونزو ژوند کوو. کمی خاوند هلته کار وکړ نو موږ ته پیسې راستوي. افغانستان کې بدمرغي ده، اولادونه مې له طالبانو ویریږي. په زور ستونزو دلته راغلو، اوس بیرته ولاړ شو طالب ته کینو.
غلام رسول چې اوس کابل کې دی وایي د اقامې په دوسیه کې د نوم د غلط لیکلو له امله له رضایت پرته یې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی.
پر موږ یې تر 2024 کال لاسلیک وکړ او وی ویل چې تر 2024 کال حق نه لري چې بیرته ستون شي. زه له بده مرغه هلته افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته. زه درانه کارونه کوم چې کورنۍ ته مې پیسې واستوم. په 24 ساعتونو کې ښایي یو وخت ډوډۍ وخوري تر څو په ترکیه کې د کور د کرایې پیسې ورته پاتې شي او یو 4 ورځې نور پرده وشي.
بختي کریمزای یو بل ځوان دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاره سه او د ګڼو نورو افغانانو په شان د کسب او کار عواید موندلو لپاره له قاچاقي لارې ترکیه ته ولاړ. هغه غوښتل لومړی ترکیه او له هغه ځای یونان ته ولاړ سي، خو د لارې په ترڅ کې غلو د ده او نورو ملو کسانو موبایلونه او پیسې ورنخستي او دوی پولیسو ته تسلیم کړي دي. دا یې د دې ناقانونه سفر په ترڅ کې چې له کومو شکنجو سره مخ سوی داسې بیانوي.
د ترکیه پولیسو هم وهلو، د ایران پولیسو چې ونیولو زندان ته یوړو او هلته یې وهلو.
ترکیه له پاکستان وروسته دویم هیواد و چې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو وروسته یې میاشتې وروسته د 2020 کال په جنوري کې الوتنې بیرته پیل کړې. امریکا غږ ټلویزیون د ترکیې او د کډوالو نړیوال سازمان IOM چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8000 افغان کډوال په 9 چارتر الوتنو کې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. ورځ بلې ته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د بیرته استولو د مواردو زیاتېدو په ترکیه کې میشتې افغان کورنۍ او ځوانان چې اوس یې نسبتا یو عادي ژوند ځان ته برابر کړی اندېښمن کړي دي. فوزیه احمدي د 2018 کال په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد ته تللې. وایي په 1994 کال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له امله یو ماشوم رواني ناروغي پیدا کړه او له هغې وروسته د او کورنۍ اړس وچې په هر قیمت چې کېږي د افغانستان ووزي. میرمن احمدي وایي اندېښمنه ده چې له دې هیواد ونه شړل سي او یو ځل بیا هغه وحشتناک ژوند ته ستنه نسي. دوی اوس نوي چاپېریال او اوبو او هوا سره عادت شوي دي. له هغه وحشته چې مې دلته راوستي اوس یې روحي حالت لږ ښه شوی. موږ اندېښمن یو که بیرته ستنه کړل شو بیا هغه روحي رواني حالت چې مو پرې زوی او دوه نورو ماشومانو راغلی وو بیا تکرار نشي. کله چې د افغانستان اوسنی حالت ګورو اندېښمن کیږو. موږ ته هم سخته ده ځکه د طالبانو لومړۍ دورې تجربه لرو او دا چې هغه مهال مو څومره په ستونزو کې ژوند کاوه. اوس چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د تخلي په پروسه کې د البانیا، ابوظبي، قطر او د پاکستان کمپونو ته انتقال سوي. وایي د برخلیک په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته او په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ویلي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونه بېلابېل پلانونه تر لاس لاندې لري چې له افغان کډوالو سره بد چلند چې په هر هیواد کې وي مخنیوی وسی. څو موده مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په ځینو هیوادونو کې د دغه هیواد په سفارتونو او کنسولیو کې د کارکونکو د زیاتېدو او د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا SIV د پروسې د چټکتیا خبره کړې وه. د جون 14 نیټه د کډوالو لپاره د درناوي په هدف د ملګرو ملتونو له لوري د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري UNHCR په خپله رسمي پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې په هیوادونو کې د وروستیو سیاسي بدلونونو د شدیدېدو له امله هغه کسان چې خپل هیوادونه یې پرېښي دي څو چنده زیات شوي دي.
ازادي راډیو ته خواږه تاسو هم د ځینو خلکو غږونه.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت تندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابي په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي، دا بعضې کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ته راضي هم ده. دا بعضې 50 روپۍ کمپیوټري ترې لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي، خو د 50 روپۍ بیا په کلو کې تاوان ورکوي خلکو ته. دلته دا مانا چې دا مې هغو ته هم یکې د هغو صحیح مې یکې د چل جوړ کړی ده، ګراک صحیح مې چل جوړ کړی ده او دغو دوکانداري کاروبار صحیح مې چل جوړ کړی ده. حکومت باید چې د دې په اړه لږ فکر وکړي. السلام علیکم،
سمی اولام د تخار د ولایت د درکته ولسوالۍ او د سرخو د خیری غاړه مجدا رسوی بند ده. د درکته ولسوالۍ د خیری د ټول خیری د ازغه رسوی دروغه هرې هفته کې نفر 15000 اخلي. زمانه بل یو شی نه رل دا باندې بندکی ده، باید دا الله سي سخت حالات سر راتا مخ دی رسوی الله سي ډېر مشکلات سر مخ دی. هیڅ جایداد نه رل دی، جایداد دغه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترم چې ریاست د تقاوت ته لاړ شي نو هغه دې بله میاشت همدم دې یو کال تیر کړه بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو اختیار خو یې موږ نه دی اختیار خو د روسیا او د چین او د پاکستان دی موږ خواسي مزدوران استو والسلام
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 22 11 24 201
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزولان